باشه.
د سهار شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت ده چې د هیلو وړانګه راډیوي ډرامې په دویمه نیمایي کې اوریدلی سئ. خبرونه په خبرونو پیلوو. ټاکل سوې وه چې د امریکا د متحد ایالتونو او طالبانو هیاتونه پرون یکشنبه د قطر پلازمینه دوحه کې سره وګوري، خو یوه لوری هم د پرونۍ کتنې په باب څه نه دي ویلي. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین د شنبې ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو هیات به په دې دوه ورځنۍ کتنې کې له امریکایي لوري سره د طالبانو پر چارواکو د بندیزونو د لرې کېدو، په افغانستان کې د اقتصادي ثبات، اعتماد جوړونې او نورو موضوعاتو په باب خبرې وکړي. د امریکا د متحد ایالتونو د بهرنیو چارو وزارت تیره اونۍ ویلي وو چې د افغانانو بشر دوستانه ملاتړ، اقتصادي ثبات، د ښځو او نجونو په ګډون له ټولو افغانانو سره منصفانه او باوقاره چلند، امنیتي موضوعات او د مخدره موادو د تولید او قاچاق په وړاندې مبارزه به په بحثونو کې شامل موارد وي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان معتقد طالبانو حکومت د یوه هیات په مشرۍ له امریکایي پلاوي سره د خبرو لپاره د شنبې په ورځ دوحې ته لاړ. د افغانستان لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی ټام ویست او د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړی استازی رینا امیری د امریکایي هیات مشري کوي. د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي او د کابل لپاره د ترکیې د سفیر جهاد ارګینای په کتنې کې په افغانستان کې د پایدار سولې او ثبات د ټینګښت لپاره ملي ډیالوګ ضروري وګڼل سو. د حامد کرزي له مطبوعاتي دفتره په یوه اعلامیه کې ویل سوي چې دواړو لوریو پرون په کابل کې د افغانستان پر وضعیت خبرې سره وکړې او د کابل او انقرې ترمنځ د اړیکو پر لا پیاوړتیا ټینګار وسو. د اعلامیې له مخې پخواني ولسمشر تعلیم د ټولنې حیاتي اړتیا وبلله او افغان ځوانانو ته یې د ترکیې لخوا د تحصیلي بورسونو د ورکړې مننه کړې ده. د افغانستان د فوټسال ملي ټیم د منځنۍ آسیا په مسابقو کې دویم مقام خپل کړ او د سپینو زرو مډال یې وګاټه. د افغانستان د فوټبال ملي فدراسیون پرون په خپل فیسبوک کې لیکلي چې افغانستان د ترکمنستان په ماتولو سره دغه مقام خپل کړ. افغانستان په دې لړ کې پنځه مسابقې وکړې چې درې وګټلې، یوه یې مساوي سوه او یوه یې وبایلله. د منځنۍ آسیا د فوټسال سیالي د افغانستان، تاجکستان، ایران، ازبکستان، قرغیزستان او ترکمنستان د لوبډلو ترمنځ په دوشنبه ښار کې وسوي. د پاکستان په بجوړ کې په پرنی چاودنې کې د وژل سوو شمیر لږ تر لږه څلور څلوېښتو ته رسېدلی او په دې پیښه کې نږدې دوه سوه کسان ټپیان دي. دغه چاودنې چې د جمعیت علما اسلام د ګوند پلویانو په یوه غونډه کې وسوه، تر اوسه یې مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. تحریک طالبان پاکستان یا چی چی پی، افغان طالبانو او نورو لوریو دا حمله غندلې ده. د ایران د تیلو وزیر خبرداری ورکړ چې هیواد یې پر حقونو تیری نسی زغملی او زیاته کړې چې تهران به د ګازو د هغې لانجمنې زیرمې په تړاو د خپلو ګټو خوندي کولو ته دوام ورکړي چې سعودي عربستان او قطر هم ورباندې دعوا کړې ده. جواد اوجی پرون یکشنبه وویل چې تهران له خپلو ګاونډیانو سره د خبرو اترو او تفاهم لاره غوره کړې وه، خو کوم جوړجاړي ته سره ونه رسیږي. دې ته هم چمتو دی چې د خپلو حقونو د خوندي کولو لپاره د آرش د ګازو په حوزه کې د اکتشافاتو او عملیاتو چارې پیل کړي. کویت تېره پنجشنبه وویل چې د ګازو په دې سیمه کې به چې کویت او سعودي عربستان یې د دورا په نوم یادوي، د تولید چارې پیل کړي او له ایران سره د سرحد ټاکلو لپاره انتظار نه باسي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي خبرداری ورکړ، له دې انکار نسی کېدای چې جګړه به روسیې ته غځیږي. دا څرګندونه داسې وخت کېږي چې د روسیې چارواکي د وی بی پیلوټ الوتکې تر حملې وروسته اړ سول د مسکو یو بوخت هوایی ډګر د لنډ وخت لپاره وتړي. زلینسکي پرون په یو ویډیو کې وویل جګړه به په تدریجي ډول د روسیې قلمرو، سیمبولیکو مرکزونو او پوځي اډو ته ستنیږي. د زلینسکي په وینا دا یو نه انکارمنونکی، طبیعي او کاملا عادلانه پروسه ده. هغه په زمین کې اوکراینیانو ته هم خبرداری ورکړ چې باید د اوکراین پر اساسي تاسیساتو د روسیې نورو حملو ته چمتووالی ولري. د مصر په ناکراره برخه سینای ټاپو وزمه کې پر یوه امنیتي مرکز چې سخت امنیتي تدابیر نیول سوي وي، د ډزو په نتیجه کې د یوه لوړ پوړي افسر په ګډون لږ تر لږه څلور پولیس وژل سوي. دا خبره دو امنیتي او یوه روغتیایي چارواکي پرون د نوم نښولو په شرط کړي، ځکه له رسنیو سره د خبرو اجازه نه درلوده. د شمالي سینای ولایت په مرکز الاورایش کې د ملي امنیت په مرکز په دې حمله کې لشتلر یوشت نور کسان چاپیان سی وی دي. په چاپیانو کې هم اته افسران شامل دي. د مصر د کورنیو چارو وزارت چې پر دغو پولیسو نظارت کوي په دې باب څه نه دي ویلي. د پیښه په دې ساحه کې له کلونو راهیسې د افراطي وسلوالو پر ضد جګړې سوي دي. خبرونه مو د سهار د شپږو بجو په خپرونه کې واوریدل. آزادی رادیو ته غوږ یاست چې خپرونه یې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. نن دوشنبه ده، د زمري اسد میاشتې 8 د جولای 13 د دې خپرونې په راپورونه کې اوري. د قطر پلازمینه دوحه نن هم د طالبانو او امریکایي هیات ترمنځ د خبرو کوربنه ده. یو شنونکی وایي امریکا له دغسې غونډو خپلې ګټې ترلاسه کوي.
دوی افغانستان هیرولی نه شي او د ځانګړي نمایندګانې چې دي هغه د خپلو هیوادونو د ملي ګټو د ساتنې دپاره هغوی مجبوره دي چې کله کله دغسې د کاته وکړي.
د سینګارتونونو د تړل کېدو پر موضوع هم مفصل راپور خپروو. د پاکستان په باجوړ کې په پرونۍ چاودنه کې د وژل سوو او ټپیانو شمیر زیات سوی. ځینې کسان تور لګوي چې یو شمیر سیاحتي شرکتونه د بهرنیو هیوادونو د ویزو د ورکړې د ژمنې په بدل کې له خلکو پیسې شو کوي.
دوی موږ ته وویل چې $400 به تاسو ابتدا کې موږ ته راکړئ، په مجموع کې $15,000 موږ تاسو نه اخلو. سفارت ته لاړ شئ، تاسو ته به ویزه دغه طرف.
د هیلو وړانګې راډیوي ډرامه بله برخه هم خپروو.
غلطي زما وه، ما باید اول له خپل پلار سره مشوره کړې وای.
خو تا به د پلار پوه کړی وو چې دا مرسته د خیریه ټولنې لخوا کېږي، نه ستا.
نه یې منی مولوي صاحب.
دا خپرونه تر 2 بجو ده.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ورزو د دې خبرونې د راپورونو برخه ته. د قطر پلازمینه دوحه نن هم د طالبانو او د امریکایي پلاوو ترمنځ د خبرو کوربنه وي. د طالبانو چارواکو او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې خبرو کې د بحث وړ پر یو شمیر بیلابیلو مسایلو ټینګار کړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د ښځو د حقونو په شمول یو شمیر نور موضوعات مهم بللي. خو د طالبانو چارواکو پر افغانستان د نړیوالو د بندیزونو د لرې کولو او له تورو لیستونو څخه د طالب مشرانو د نومونو د لرې کېدو په ګډون یو شمیر نور موضوعات مهم بللي چې په دې غونډې کې به یې له امریکایي لوري سره مطرح کوي. نور په دې راپور کې.
د قطر په پلازمینه دوحه کې به نن هم د طالبانو او د امریکایي پلاوو ترمنځ خبرې دوام وکړي. امریکایي لوري او د طالبانو چارواکو تر اوسه څه نه دي ویلي چې د خبرو په لومړۍ ورځ پر کومو مسایلو خبرې وشوې. ازادي راډیو هم ډېره هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو د ویندویانو څرګندونې راواخلي، خو د دې راپور تر چمتو کېدو پورې په دې کار بریالی نه شوه. خو د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان معتقد شنبې په ورځ دوحې ته له تلو مخکې د کابل په هوایي ډګر کې خبرالانو ته په لنډو خبرو کې چې د بهرنیو چارو د وزارت ویان عبدالقهار بلخي په خپله ټویټر پاڼه کې خپرې کړي، خوشبیني ښکاره کړه چې دغه خبرې به یوه نتیجه ورکړي.
کوشش به کوو چې په هغه موضوعاتو باندې تمرکز وکړو، لکه د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو آزادېدل او په افغانستان کې کوم بدلونونه دي، دغه پورته کېدل او کوم بانکي محدودیتونه سي دي، هغه له منځه وړل، همدارنګه د تورو لیستونو د جایزې د لیستونو ختمول او بالاخره یو مثبت تعامل ته لاره هوارول او اقتصادي او سیاسي اړیکو ته وده ورکول. امید لرو چې مجالس به وکړو انشاءالله.
ښاغلی متخیل امریکایي لوري سره په خبرو کې پر هغو مسایلو تاکید کوي چې د دې خبرو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپره شوې اعلامیه کې یادونه نه ده شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دوحه کې د دغو خبرو تر پیلېدو مخکې په یوه اعلامیه کې ویلي وو چې امریکایي پلاوی به په دې خبرو کې یو لړ موضوعاتو لکه د افغانستان له خلکو سره د بشري مرستو دوام، اقتصادي ثبات، د ښځو او نجونو په ګډون له ټولو افغانانو سره عادلانه او باعزته چلند، امنیتي مسایل او هم د نشه یي موادو د تولید او قاچاق په وړاندې د مبارزې مسایلو ته لومړیتوب ورکړي. په دوحه کې د طالبانو له پلاوي سره د امریکایي لوري په ترکیب کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست او د افغان ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړی استازی رینا امیری شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې توماس ویست او رینا امیری به په دوحه کې د طالبانو د یو شمیر مهمو وزارتونو د ټکنوکراتو کادرونو له پلاوي سره د افغانستان پر مهمو موضوعاتو خبرې وکړي، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د طالبانو د حکومت چلندونو په تیره د ښځو په وړاندې سختو محدودیتونو ته په پام د چارو یو شمیر کتونکي دومره هیلمن نه دي چې د ښځو د حقونو د ښه کېدو په برخه کې دغه خبرې ګټورې پایلې ولري. د چارو شنونکو شفیق همدرد داله طالبانو سره د تعامل او عادی کتنه بولی او وی
متحده ایالات په منطقه کې په ځانګړي توګه د افغانستان لپاره او د سیمې لپاره خپلې ګټې لري، ستراتیژیکې او مهاله ګټې، نو په دې اساس باندې دوی افغانستان هیرولی نشي او د ځانګړي نمایندګانو چې دي هغه د خپلو هیوادونو د ملي ګټو د ساتنې لپاره هغوی مجبوره دي چې کله کله دغسې لیدکاته وکړي. تر دې وړاندې هم داسې لیدکاته شوي وو.
د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او د امریکا د حکومتونو پلاوی داسې مهال خبرې کوي چې دوه اونۍ وروسته پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو دوه کاله پوره کېږي، خو تر اوسه یې سرپرست حکومت د نړۍ هیڅ یوه هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د امریکا په ګډون نړیوالې ټولنې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې پر افغانستان بندیزونه د دې هیواد د ټولو وګړو په تېره د ښځو حقونو ته په درناوي او یو ټول شموله حکومت په ګډون په ځینو نورو مسئلو پورې انتړلي چې تر اوسه یې نه یوازې د طالبانو حکومت په پوره کولو کې پاتې راغلی، بلکې د ښځو د حقونو په برخه کې محدودیتونو ته پرله پسې دوام ورکړی دی.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلیرویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. یو شمیر افغانان وایي داسې ګرځندوی شرکتونه زیات سوي چې د بهرنیو هیوادونو د ویزو ترلاسه کولو په دروغ وادو له خلکو پیسې شو کوي. په کابل کې د یوه سیاحتي شرکت مسؤول هم مني چې دلته ډیری خیالي شرکتونه شته چې له خلکو پیسې تروړي. تبدسل کې ده چې څو ورځې مخکې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت پر خپل ټویټر ولیکل چې د نور په نوم د یوه شرکت مسؤول چې له خلکو یې د بورسونو په نوم یو سلو لس پاسپورټونه راټول کړي وو نیولی دی. دا هم راپور
د خیر الله خیرخوا په نوم د پکتیا ولایت یو اوسیدونکی وایي د یو فیسبوکي اعلان له امله ترې یو سیاحتي شرکت $1500 واخیستل، خو وروسته ورته په ډاګه شوه چې یاد شرکت خیالي وو او د ته ورکول شوي ادرس کې ونه موند. نوموړي ازادي راډیو ته وویل د ده په څیر لسګونه ځوانان هر ورځ د بورسونو او بهر ته د تلو په نیت پر آنلاین اعلاناتو تیروزي او شرکتونه ترې په یوه او بل نوم پیسې غلا کوي. هغه وایي
فیسبوک مې اعلانات د برازیل یو ځای ولیدل، سم د سیمې ایجنسي والا ته ټلیفون وکړه او د برازیل یو ځای شته که نه، اما هغه هم راته وایي چې د برازیل یو ځای موږ سره شته دی. ما ورته وویل چې په کومه شرایطو دا ویزې تاسو ورکوئ؟ هغه هم داسې راته وویل چې پاسپورټ په کار ده او یو کې ته عکس په کار ده. ما هم همداسې ساده توب سره خپل پاسپورټ کاپي او عکس ور ولېږه. ده راته وویل چې ته به راته نیمې روپۍ په کابل کې ریکشا په لاس ماته وسپارې یا بیا را حواله کړې، او نیمې روپۍ چې کله ویزه ووته بیا به همهغه وخت ماته راکړې. ما هم سمدستي $1500 کابل ته حواله کړل.
نوموړی وایي سره له دې چې پیسې ترې په دوکه واخیستل شوې، د یاد شرکت کوم ځای زیږی هم پیدا نه کړ او بیرته ناهیلی کور ته ستون شو. شفیع الله شینواره چې کابل کې د یو خصوصي پوهنتون استاد دی وایي د یو شرکت له لارې بهرني بورس ته داخله وکړه. هغه وایي سره له دې چې د بورس کار یې ونه شو، خو یاد شرکت ترې $15,000 واخیستل، خو د ده په خبره نږدې $3,000 ترې یاد شرکت په یوه او بل نوم د لګښتونو په نوم ځان ته وګرځول، ولې دی وتوانېد چې $2,000 بیرته ترلاسه کړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
نو دوی موږ ته وویل چې $1,200 به تاسو ابتدا کې موږ ته راکړي، موږ به تاسو ته اول آفر لیټر واخلو. آفر لیټر هم چې کله راغی د هغه نه به وروسته تاسو ته موږ د ویزې او د نورو مسایلو غمه وکړو، تاسو به بیا موږ ته $1,600 نور راکړي. په مجموع کې $15,000 موږ تاسو نه اخلو. خو نظر د دوی په قرارداد باندې موږ ورسره قرارداد وکړو $1,400 مو دوی ته ورکړي. نو دوی هغه وخت کې چون موږ ویل تبا دوی به سره رسمی وی قرارداد مو وکړ، نو دوی موږ ته په فوټوشاپ شوی یو آفر لیټر جوړ کړ. یو ما هغه ولوستله، کنګریچولیشن یې لیکلی وو چې تاسو موږ سره اډمیټډ یاست، یعنی داخله مو اپروف ده. دوی خپل یو لینک یې هلته اچولی وو، او په زمین کې به تاسو مثلا خپل ټول اوریجنل او تحصیلي اسناد ټول به تاسو سفارت ته ځئ، او په دغه نمبر به تاسو سفارت ته لاړ شئ، تاسو به ویزه دغه درکړي.
خاغله شینواره وای ان تر دې چې د یاد شرکت لاره ایران ته هم استول شو او هلته نږدې دوه میاشتې انتظار وکړ، خو وروسته پوښو چې کیسه بل ده. کابل کې د یو سیاحتي او توریستي شرکت مسؤل چې نغواړي د ده او د شرکت نوم یاد شي وای، افغانستان کې دا ډول لسګونه شرکتونه شتون لري چې خلک غولوي او په یو او بل نوم ترې پیسې وهي.
او داسې کړنو مخه نیولم ډېر سختې باندې کې، ځکه زموږ خلک ډېر خوش باوره خلک دي، بس هم هوایي په هوایي خبرو سره وکړي، نه خط چې نه اخلي، نه د شرکت هغه کارت اخلي ځینې، بس همداسې هوا په هوا خبره ټلیفون له لارې وکړي، اندې ټلیفون له لارې پیسې هم تحویل کړي و بانک ته، سره لیدلی هم نه یي.
نوموړي دغه شان وویل یوه بله ډله پیدا شوې ده چې قاچاق کوي، د بهرنیو هیوادونو په نوم خلک لیږي او د ده په خبره پر مسافرو قاچاقي مال نورو هیوادونو ته اړوي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د کورنیو چارو وزارت نظر ولرو، خو ونه توانېدو. خو تیره اونۍ یاد وزارت پر خپله ټویټر پاڼه لیکلی وو، پولیسو د عملیاتو پر مهال د نور په نوم د یو ګرځندوی او توریستي شرکت څخه د هغو 110 تنو پاسپورټونه بیرته ترلاسه کړل چې یاد شرکت ترې د بورسونو په نوم جمع کړي وو. په ټویټ کې راغلی چې د یاد شرکت مسؤل نیول شوی او تر پښتنو ګرویګنو لاندې دی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو له بیازلي واکمنۍ راهیسې ډېرې ځوانان پر قاچاقي لارو ګاونډیو او اروپایي هیوادونو ته ځي چې ډېرې یا ونیول شي او یا هم د مرګ خوراک شي. د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې په تیرو دوو میاشتو کې شاوخوا 120,000 افغانان په خپله خوښه یا په زور یوازې له ایرانه ایستل شوي او افغانستان ته استول شوي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15-16 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتزلته زره خال کې
د سیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دې ازادي راډیو نه زده کړی دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او چغلې نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
او سم د سیمه پاړه د پاکستان په باجوړ کې په پرونی چاودنه کې د وجل سویو او چاپیانو شمیر نږدې 2500 کسانو ته رسیدلې ده. دغه چاودنه چې د جمعیت علمای اسلام د ګوند د پلاویانو په یو غونډه کې وسوه او تر اوسه مسولیت کوم چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی، تحریک طالبان پاکستان یا چی جی پی، افغان طالبانو او یشمیر نورو لوریو غندلی. نور په دې راپور کې
د پاکستان پولیس او روغتیایي چارواکي وایي چې د خیبر پښتونخوا په باجوړ سیمه کې د جمعیت علمای اسلام ګوند پلویانو د یکشنبې د ورځې په غونډه کې د چاودنې له امله لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي او نږدې 200 نور ټپیان شوي دي. د پولیسو یو جګپوړي چارواکي نذیر خان وویل چې پرون د ورځې ناوخته د باجوړ د ښار په یوه څنډه کې په هغه ځای کې یو بم وچاودید چې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت علمای اسلام د ګوند کارګرانو غونډه پیلېده. پس مکه روغتیایی چارواکی فیصل خان ویلی لده چاودنی ده چلویختو کسانو مری ده خار لوی روختون تا لیگ دول شویدی. غده روختون تا ده لیگ دول شو یو شمیر تپیان وزیت هم نازکو دلی ویلی ده چه یو شمیر تپیان ده پیخور او چنگ لوری دیر ولسوالی روختون تا لیگ دول شویدی. ویل شوی چه پده چاودنی که ده جمعیت علماء اسلام گون اسیمیز مشر مولانا ضیاء الله هم وجل شویده. ده گون چارواکو ویلی چه پخپل مولانا فضل الرحمن پده غونده که نوو. د اسوشیټډ پریس اژانس راپور له مخې له باجوړ څخه اسلامي سخت دریځو د یو پیاوړي مرکز په توګه کار اخیستی او په خوا د تحریک طالبان پاکستان یو قوي مرکز ګڼل کېده. د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر اختر حیات خان د چاودنې وروسته جیو نیوز ټلویزیون ته ویلي وو چې له لومړنیو پلټنو ښکاري چې دا یو ځان مرګی برید دی، خو زیاته کړه چې په دې اړه پلټنې روانې دي. تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی ډلې چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې حملو ته زور ورکړی، هم دغه چاودنه غندلې او اسوشیټډ پریس اژانس ته په یوه استولې اعلامیه کې ویلي چې د دغه چاودنې هدف دا و چې اسلام پالي او د بل په ضد وپاروي. د طالبانو د حکومت وایي انځبه الله مجاهد هم په باجوړ کې د جمعیت علما اسلام په غونډه کې پرونی چاودنه وغندله. ښاغلی مجاهد پرون په خپله ټویټر پاڼه کې کښلي چې اسلامي عمارت دغه چاودنه غندي او اغیزمن شو، کورنیو سره یې خپله ژوره خواشیني او تسلیت شریکوي. د مجاهد په خبره دا ډول جنایات په هیڅ ډول د توجیه وړ نه دي. د اسوشیټد پرس اژانس راپور له مخې ټي ټي پي چې له افغان طالبانو سره نږدې اړیکې لري، د 2021 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې افغان طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، دا ډله لا زړوره شوي او د پاکستان د حکومت او د دې هیواد د امنیتي ځواکونو پر ضد پراخ بریدونه پیل کړي دي. د ډلې د بریدونو دغه لړۍ له هغې وروسته تیزه کړې چې د پاکستان له حکومت سره یې د افغان طالبانو په منځګړیتوب د اوربند یوه موافقه په تېره نومبر میاشت کې لغوه شوه. د پاکستان صدر اعظم شاه عباس شریف او ولسمشر عارف اولوی هم دغه حمله غندلې او له چارواکو یې غوښتي دي چې د زیانمن شوو لازم لاسنیوی وکړي. ویل شوي چې دا د پاکستان په شمال لویدیځ کې څلورمه لویه چاودنه ده چې له 2014 میلادي کال وروسته په سیمه کې شوې دي. په 2014 میلادي کال په پېښور کې پر یوه پوځي ښوونځي د طالبانو په برید کې 140 کسان چې اکثر یې د دې ښوونځي زده کوونکي وو وژل شوي وو. په نورو دو چاودنو کې چې یوه یې د پېښور په یوه جومات او بله یې هم د پېښور د پولیسو د قمندانۍ دننه په یوه جومات کې شوې وې، له 120 زیات کسان وژل شوي وو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خبرونه دی برخه ته بیا هم شرغلست. په څو شیبو کې نور راپورونه هم خبرو، خو اوس د نړۍ په ځینو معتبر ورسپانو او خبرونه کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو. یوریش ریویو خبرونه پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر هغه راپور لیکنه خبره کړې چې پکې ویل سوي پر افغانستان د طالبانو د ولکې بیا ټینګولو د تحریک طالبان پاکستان یا چی ټی پی غړي زړه ورکړي دي. لیکوال محمد عمران وایي پر افغانستان د طالبانو د ولکې بیا ټینګولو په نړیواله ټولنه کې د سیمې د امن او ثبات په اړه د پام وړ اندېښنې ولاړې کړې دي. لیکوال د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تازه راپور ته اشاره کړې چې پکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د تحریک طالبان پاکستان د زړور کېدو خبره سوې ده. هغه ډله چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې خپلې حملې زیاتې کړې او دې کار د ټوریزم په وړاندې په مبارزه کې د پاکستان هڅو ته چلنج پیش کړی دی. لیکوال استدلال کړی چې د 2021 کال د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته پاکستانی طالبان بیا سره منسجم سول او دا چانس یې ترلاسه کړ چې خپل موقف لا پیاوړی کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تیره سیشنبه په یوه څیړنیز راپور کې دا هم ویلي چې القاعده شبکې د لوړپوړو طالب چارواکو په ملاتړ د طالبانو د حکومت په ادارو کې خپل نفوذ زیات کړی دی. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راپور له حقیقته لرې دی او حکومت یې له القاعده شبکې سره اړیکې نه لري. مجاهد زیاته کړي د طالبانو حکومت به هیڅ چاته اجازه ور نه کړي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکارول سي. لندن خبریدونکي ورسپانې الشرق الاوسط چې په بیلابیلو ژبو خپریږي پرون په ناروې کې د افغانستان له پخواني سفیر او د ولسي جرګې له پخواني استازي شکریه بارکزي سره د خبرو پر اساس مقاله خپره کړې چې د 2021 کال په اګست میاشت کې له افغانستانه د ځان د وتلو او د افغانستان د اوسني وضعیت په باب یې خبرې کړې دي. هغې ویلي چې د طالبانو تر تعقیب لاندې کسانو په لیست کې نوم شامل وو او طالبانو پر افغانستان د ولکې له ټینګولو وروسته په هغې پسې لټون کاوه، خو دا وتوانېده چې په خوندي ډول ځان بریتانیا ته ورسوي. الشرق الاوسط د 2014 کال په نومبر میاشت کې پر شکریه بارکزی هغه ځانمرګ بری ته هم اشاره کړې چې په خپله میرمن بارکزی پکې ټپي سوې وه. بارکزی ورسپانې ته ویلي دا یوازې طالبان نه وو چې دا یې ګواښلې وه، د هغې په وینا فاسد مافیا هم په دې کار کې داخله وه چې د ولسي جرګې پر مهال دی دغه کسان افشا کړي وو. شکریه بارکزی زیاته کړې چې دغه کسان ورڅخه کرکه لري او په دې هر وخت پوهېدله، خو د دغو کسانو انتقادونو ته یې بیا هم پام نه دی کړی. ورسپانې د میرمن بارکزی هغه خبرې هم راخیستې چې ویلی دي له 5 اولادونو یې یوه هم په سیاسي برخه کې د فعالیت لیوالتیا نه ده ښوولې، ځکه هغوی په دوی پوهېږي چې د یوه سیاستوال ژوند به څنګه وي. د هغې په وینا اولادونه یې ټول د ښځو او د بشري حقونو فعالان دي او په دې پوهېږي چې دا یوه مسؤول وګړي ته څه معنا لري. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې د قطر پلازمینه دوحه کې د افغانستان لپاره د امریکا دوه ځانګړي استازي د طالبانو له چارواکو سره پر ښځو د لګول سویو محدودیتونو او نورو موضوعاتو په باب نن هم خپلو دوه ورځنیو خبرو ته دوام ورکوي.
په دې غونډه کې به چې د یکشنبې په ورځ پیل شوې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست او د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی رینا امیری د واشنگټن لخوا او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی به د طالبانو په استازولۍ ګډون لري. پرون د جولای دیرشمه د انساني قاچاق په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ وه. څه موده وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د انساني قاچاق په تړاو په یوه راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې د انساني قاچاق ډیری قربانیان ماشومان دي چې د غالي اوبدلو، د خښتو په بټیو، جنسي قاچاق، سوالګري، د کوکنارو کښت او راټولولو، د مالګې استخراج، د مخدره توکو قاچاق، د وسلو قاچاق او نورو برخو کې کار کولو ته اړ ایستل شوي دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د 2021 کال د اگست په 15مه په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د امنیتي دلایلو او د بیکاری او بیوزلۍ د زیاتوالي له امله د افغانانو ناقانونه کډوالۍ زیاته شوې چې دې کار انساني قاچاق ته زمینه برابره کړې ده. ځینې په دې ناقانونه لار کې خپل برخلیک د قاچاقبرانو په لاس کې ورکوي. د افغانستان یو تن اوسیدونکی احمد ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا څلور میاشتې وړاندې 24 کلن ورور په ناقانونه توګه د کډوالۍ لاره غوره کړه، خو د ایران او ترکیې په لاره لا درکه شوی.
وروسته له دې چې د ایران له پولې تیر شو، د ترکیې په لور تروریستي کس چې له هغه مو واورېدل یوازې ویلي وو چې ورور مې له پښو پاتې و. په ایران کې مو تعقیب کړ، قاچاقبران سم خبر نه راکوي. د پولې هاخوا په ترکیې کې لاسرسی نه لرو چې د کډوالو له کم څخه خبر واخلو.
پام دی حال کې یو میرمن چې نه غواړي نومې په راپور کې خپور شي او په ناقانونه لاره یې ځان سربیا ته رسولی، ازادي راډیو ته له خپلو خاطرو داسې کیسه کوي.
په ځینو پولو کې زما کالي لرې ګزار کړل، زموږ بایکونه واخیستل، پیسې واخیستې. ترکیې او یونان پولو کې ډیره بده رویه وکړه. د ایران پولې هم خپلې ستونزې درلودې. هیڅ نه غواړم په اړه خبرې وکړم. د یوه بد خوب او خاطرې په توګه به مې په ژوند کې پاتې شي.
دا په داسې حال کې ده چې نن د جولای 10مه د انساني قاچاق پر وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. د انسان قاچاق انساني تجارت ته ویل کیږي چې تر ډیره د جنسي غلامۍ، بېوزلۍ او د قاچاقوړونکو یا نورو کسانو لپاره د جنسي سوداګریزې ګټې اخیستنې په موخه ترسره کیږي. په ورته وخت کې د قاچاقوړونکو لخوا د شخص په رضایت یا پرته له رضایته د یو هیواد له پولو څخه تیرېدل هم د انساني قاچاق یا غیر قانوني کډوالۍ یوه بڼه ګڼل کیږي. د دې تر څنګ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جون په 15مه د 2023 کال د انساني قاچاق د مخنیوي راپور تر سرلیک لاندې په یوه راپور کې ویلي چې افغانستان د هغو یولسو هیوادونو په نوملړ کې شامل دی چې حکومتونه یې د انساني قاچاق د حکومت تر ملاتړ لاندې د پروګرامونو په قاچاق د حکومت اړوند چارو او یا په ټولو سکتورونو کې اجباري کار، په دولتي کمپونو کې جنسي ګټه اخیستنه او د ماشومانو جذب او استخدام کې یو مستند پلان او پالیسي لري. د دې راپور په غبرګون کې د طالبانو حکومت وایي ذبیح الله مجاهد ویلي وو که څوک په افغانستان کې د انساني قاچاق په جرم ونیول شي، سزا به ورکړل شي او زیاته یې کړه چې د افغانستان له پولو بهر انساني قاچاق ترسره کیږي او دا د طالبانو حکومت نه بلکې د نورو هیوادونو مسؤلیت دی. په دغه راپور کې راغلي وو چې په افغانستان کې د انساني قاچاق ډیری قربانیان ماشومان دي. راپور زیاتوي دغه ماشومان د غالۍ اوبدلو، د خښتو د بټیو، جنسي قاچاق یا بچه بازي، کورني کارونه، د مالونو خرڅول، سوالګري، د کوکنارو کښت او حاصل راټولولو، د مالګې استخراج، د نشه یي توکو قاچاق او د وسلو په قاچاق کې کار ته اړ کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د راپور له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ماشومانو کار زیات شوی او دا هم په ډاګه شوی چې 25% ماشومان په کار بوخت دي او هلکان د نجونو په پرتله ډېر د قاچاق قربانیان دي. په دغه راپور کې زیات شوي ډېری هغه هلکان چې عمرونه یې د 13 کلونو تر منځ وي او بې سرپرسته وي، د خپلو کورنیو لخوا د افغانستان نورو برخو او یا هم له هېواده بهر نورو هېوادونو لکه ترکیه، ایران او پاکستان ته کډوالېږي څو د خپلو کورنیو ملاتړ وکړي. د طالبانو حکومت د ویاند مرستیال بلال کریمي څخه مو په افغانستان کې د انساني قاچاق د مخنیوي اقداماتو په اړه وپوښتل، خو هغه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړل. د بشري حقونو مدافع فرشته رامین وایي د افغانستان وضعیت ته په کتو حکومتونو ته پکار ده چې د افغانانو لپاره د کډوالۍ قانوني لارې چارې برابرې کړي څو د ناقانونه کډوالۍ په لاره د انساني قاچاق قرباني نه شي.
دولت ها نظر به وضعیت کنونی افغانستان،
دولتونه د افغانستان اوسني شرایط له کبله
باید پولی بندی نکړي او قانوني کډوالۍ ته یو مناسبه لار او چاره پیدا کړي، څو خلک له خپل ستونزو له امله قاچاقبرانو او ناقانونه کډوالۍ ته مخه نکړي، ترڅو موږ په پوله کې د بشري حقونو د نقضولو شاهدان ونه وسو،
شاهد نقض حقوق بشر در مرزها نباشیم.
په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د انساني قاچاق پر وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي چې انساني قاچاق له بشري حقونو او بنسټیزو ازادیو څخه سخته زغړونه ده. ښاغلی ګوتریش د یکشنبې په ورځ د یو ټویټ په خپرولو ویلي چې په نړۍ کې باید هیڅوک د پیر او پلور او استثمار قابل نه وي. په ورته وخت کې د جنسیتي برابرۍ او د ښځو د پیاوړتیا لپاره د ملګرو ملتونو دفتر یا یو این ویمن د دې ورځې په مناسبت په یوه ټویټ کې ویلي چې ښځې د نارینهو په پرتله درې چنده د قاچاقبرانو لخوا له سختې فزیکي تاوتریخوالي سره مخ دي.